سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کوو ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په غونډه کې د افغانستان د ټول شموله راتلونکي په اړه د ملګرو ملتونو په پلان بحث کیږي او ترڅنګ یې په دې باندې بحث کیږي چې د طالبانو لخوا د دین مسله سازۍ په افغانستان او پر هاخوا سیمې باندې څه تاثیرات اچولي دي دا غونډه به د ملګرو ملتونو سازمان د پرنسټن پوهنتون د افغانستان د دایي پالیسۍ څانګې لخوا په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په همکارۍ تنظیم شي دا غونډه د یونان مکسیکو او هسپانیا لخوا تمویلیږي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ کې سږ کال د نورو څو وروستیو کلونو په څیر افغانستان د رایې حق نه لري ځکه د کال $200,000 حق العضویت پیسې له څو کلونو پاتې دي همدارنګ د افغانستان له اوسنیو واکمنو طالب چارواکو یا پخوانیو سیاستوالو هم دې غونډې ته څوک نه دي وربلل شوي د ډونالډ ټرمپ دولت ګواښ کړی که راتلونکې سې شنبه د دولت یوه برخه رخصت شي د یو شمېر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لیرې کړي د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالي کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي د خپلو کارکوونکو د کمولو لیستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي دغه خبرداری د امریکا د دولت یوې برخې د شټ ډاون یا تعطیلي طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي مالي کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي او له 1981 میلادي کال راهیسې د امریکا د دولت د 15مې رخصتۍ په درشل کې دی د سنا د ډیموکراتو مشر چاک شومر ویلي سپینه ماڼۍ د ویرولو لپاره دا کار کوي او په وینا یې ډونالډ ټرمپ د واک له لومړۍ ورځې د خلکو د ډارولو لپاره د فدرال کارکوونکو د اخراج هڅه کوله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باور لري ترکیه به له روسیې څخه د تیلو پیرل ودروي ټرمپ دا څرګندونې پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره له لیدنې وروسته وکړې اردوان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا لپاره په متحدو ایالاتو کې دی د امریکا ولسمشر مخکې له دې له ترکیې وغوښتي چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي روسیا د تیلو په پیسو د اوکراین جګړه تمویلوي او که چیرې هیوادونه له مسکو څخه د تیلو اخیستل ودروي روسیا به ونشي کولی جګړې ته دوام ورکړي او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مال د آسیا جام پای لوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکیچونو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیور غوړولی د پاکستان لوبډلې تېره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پای لوبې ته لار پیدا کړه د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پای لوبه کې مخ شي دواړو لوبډلو په سګني آسیا جام کې 2 ځله لوبې کړي چې 2 ځله لوبې هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاس نه دی ورکړی هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروسته سیالي سره کوي چې ماښام 2 بجې پیلېږي دا خبرونه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلام علیکم هله او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو وګړي سکون کو زای برښنا هم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما د ول سم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم قدرمنو سکون کو نن ورځ مې تاسو په نه هم لوست کې درسي اهداف به ماغه موضوع غني چې نن ورځ به مو تاسو در بحث لاندې ولرو عبارت دی لومړی سوداګری او اهمیت دویم کورنۍ سوداګری دریم بهرنۍ سوداګری څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کاچه دا هغه څلور مهم موضوع غني دي چې نن ورځ به مو تاسو په لوست ولولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکونکو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي ګللې ځکونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او د سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی قدر منو زده کوونکو سوداګری په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي، یعنی هغه شان هغه تولیدات چې مراد تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شان تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګری په بنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولی کریډیټ لوري څخه دغه سوداګری سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولی کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دغه موږ تاسو سوداګری وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمونه وګورئ د کوونکو موږ ویلې سوچي سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادله لپاره وړاندې شي سوداګری ورته ویل کیږي، یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه د یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیږي د هغه سیده راکړه ورکړه موږ تاسو سره ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سره ورسو، د دې موږ تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو دغه سوداګری چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارزنی حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو ده طریقې څخه سوداګری سرته رسول کیږي، چې سوداګری کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوښه کوونکو په ډیر په خا وختونو رئیس خلکو بشي کله دغه سوداګری سرته رسوله ده، چې وو دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدله، یعنی انسانانو په خپل سیمو کې د اضافي شانو په تبادله لاس پورې کړي وو، چې ورسته بیا سوداګری شاو خاصیمو ته او ورسته بیا لیر سیمو او پروتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پیرحوالي سرته وو مونده او همدارنګ نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویل سو کچیر مور تاسو سوداګری سرته رسو، هغه اجناس او هغه خدمات چې مور تاسو پرتل کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړ ورک سرته رسو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګری سرته رسول کیږي. نو باید مور تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغه له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکونکو د اجناس او اضافي تولید باید مور تاسو سرته ورسو، کوم اجناس مور تاسو لرو د هغه تر څنګ باید مور تاسو څونه چې ضرورت دي هغه څخه په دا کاج سره موږ تاسو باید اجناس د خپل زار سره په یو شرکت یو فابریكا کې ولرو. دویم د دې تر څنګ په ټاکلې کسب او څنګه باید موږ تاسو تخصص ولرو، یعنی کچیر ز سوداګری کوم یا هم تاسو سوداګری کوي خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د ویچ میوي کمپنی ده، درس یې هم د لندې میوي کمپنی ده. کچیر تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکې اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري تر څو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږئ، د هغو لپاره مارکیټینګ سرته ورسوئ. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاری ویش سرته ورسول شي. د دوه سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوه سیمو ترمنځ د تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه د کومه ډیفرنسیشن هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونلرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړی دی، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رلیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم، چې د هغه له لارې څخه وکولی سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنی کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم، او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې د هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نور نو زده کوونکو همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډیره په خاص د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دی، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دی، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق له معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ په سر شناس بولو، هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو د ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې د نننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات تورته ضرورت ستا ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنې تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې ترڅنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجي چې وریجي پخپله په افغانستان په تو دو سیمو کې چې اوبلرون کې سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرر کېږي چې تبن دغه به د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نور سیمو چې هلته وریجي نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نور سیمو ته وړاندې کېږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلام دی چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي چې دوه محصولات چې دي د هیواد په سوداګري کې پرمختللي پرمختګ کړی دي چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي چې د څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي، نو لږ څه د دې په سوداګري کې کموالی راغلی دی خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیارغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګري ته مخه کړي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېره کېږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی دی او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کېږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري چې د هغو له جملو څخه موږ ویل سو د افغانستان بهرنی سوداګری لاري چې دی په مهمه برخه باندې ویشل سی ویجې شره هغول حوزولو جملو څخه لمړی د بارتر سوداګری حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګری تر نو ځکون کو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخوانی شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نورو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند نیمایي وچې سوداګریزه حوزه وه چې د هند نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي. یعنې زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډول هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سی وی ډي نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمیرنه چي دي. هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په ناتې مسه پکې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ په جدول کې کال را کړی دی. واردات یې را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 1981 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدله، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې دی 2,315.9 ته رسېدی، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نښه کړی دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي. دویم، بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلپ امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدر منو غلری سکون کو زبرشنا غم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستا، هیله د چ تاسو ټول قدر منو غلری سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن وی. نن ورځ مو لوستا سو پنه هم لوست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مو رابطه سول ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موجودان دي چې نن ورځ مو رابطه سول لوست کی ولو په کلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول کا درمن سکون کې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو سزا کړي. خو زه کوم کوس هم را ګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو زه کوم کول که څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه شو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې راکړه. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان سلطنت په وخت کې پیل شو، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلحصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي څخه ګولې سیمته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهیه شام نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نسپول کېدل او هغوی ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې و د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نسپول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول نیول کېدی یعنی په ټاکلي وخت سره به دوی نه رسېدل نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو زکون کو دغه کوم پوسټونه چې وو دا کوم سمناله چې وای یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمې کلمه ور باندې لیکل شوی و چې پوپلا دا پوسټ ګنل کېده او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل یعنی پر آس به سپاره کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس به سپاره کېدل او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه لیش دوله چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک درسونکې په نامه سره یا د لکه پوسټ درسونکې چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب بیا هم بهرني هیوا ته دغه کوم شی استول کېده نو د هغه استونه به د ځانګړي کسي د له خوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکونکو په 1300 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د ورکی د پوسټ منظم کارونه رامنځته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دورکی پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل اولای هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همنو نقل سره ورسیږي نو په 1900 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د حمل نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورکه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسول او نور دفترونه په اسلام قلعه کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسول چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکه به د دې دلار څخه سره رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1400 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سره رسول چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سره رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار پورې لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان ستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګه چاپشي و مواد و او رندې پانی او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکه چې و د زمکه د حواله لاري څخه په دنني یو خدماتو سربېره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت لپاره هم تر سر کېدل چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمیر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حق له معلومات لاس تر راوړل هله د چتاس پوسی او اوسېږي او معلومات متر لاسه کړي او اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې په حق له چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یو ځنۍ وسیله یې ټلیفون دی د دې په حق له معلومات لاس تر راوړل ولې چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ فکرانه په افغانستان کې راوړل سو او دا ګټه اخیستنی هم د استفادې وړ وکړسته ټلیفون یا هم موبایل چې دغه واز موږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس مهال په ډیره اسانه توګه سره او په ډیر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسم پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیات اختراګان کله چې رامنځته شول نو د اکاسي سینما چاپ او د سنور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستل خو ډیره مهمه اختراع په هغه وخت کې وسپل درنو ځکون کو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې ل لیر سمو سره رامنځته کړل چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدل د لیکونو په واسطه سره به کېدل کله چې بنن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغه کسانو ته ورسېږي میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زمرد لیک جواب راتلی. نو دا چې و ډیره زندري پروسه و خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل احترا وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیر او پروتو سمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عام اصطلاح سره ویل سو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه خصه او دی چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او پون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لومړنۍ دسکا چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلې وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باڼه پورې غځېدلې وو چې زموږ په هیواد کې د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه دو شمشیره د پوسټ خانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوه او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوي چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه کډرمن او ګلاري ځکونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل ریواج و خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل سوله او دغه پروسې ته له هم دوام ورکول سو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیجل او رلیجل پیل سوله. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمي لین د غوزیدنې او لوی لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له وځي څخه د سویچ بورډ مسؤل کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندنی هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنی چې کله جوړې شولې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیر له سعودو اچ ایم مریس کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په ډیر له سعودو تلور اچ ایم مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیر له سعودو پنځه ایم مریس کال کې په فعالیت باندې پېد وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه کدر مون از د کون کوز مرته هی وات ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې دی کوډ په مرسته باندې مرته سکول سه له بهرنی هی ودونو څخه په هی وات کې دنه ټلیفوني اړیکی ټینګ کړو او له هغه سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوی د خلکو ورځنی ژوند او ډیری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډیر چټکا او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. کدرمن زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو موبایل و پیژندای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندای د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د لوس راتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن کلاند او پولیس ډول سر کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد د پرمختګ لامل کړي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړین دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر څو د کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شې د رونو ځکونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادله د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنیو د یو ځکه دلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټول نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې دي او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان لري د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویل شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپل د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ به مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ول معلومات ترلاسه کولای شي هغه چیرې وزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي ځکونکو همدارنګه موږ او تاسو ایمیل په حق لولو، ایمیل چې دی یا هم برښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د غوښ سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکی بونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د طریق کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن ځکون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس ته ویل کېږي. پاکس د دسکا چې د درنو ځکون کو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کېږي، دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکول پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه ستاره باسي چې مرابطه کولای شو معلومات دې څخه لاسته راو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیواتونو کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرابطه سوز مرګران د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات کول وسته لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ، دویم فاکس تعریف کړئ، دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوس په همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تل په ماشه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار ملمنه ده. اغله مليار خبرونه ته شرخ له
مننه قدر من شي ورسې زه خپل سلام نه تاسې ستاسو درنو همکارانو قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جنو شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که پلان ورته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل شو په دغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته په اصطلاح بله درنګ ډېله دي چې ولسه پرې فکر کوم. ورته مې وویل چې هو زه دا د بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویند په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندې سو کته زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس مپیولای شم او ما غوښتل چې سره پایل وکړم. یو کال مکمل مې سپیسونه مختبي ویلې نه او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې من یو کال تقریبا د مختب وکړل او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي د کار کولای شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته څو جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا تم د په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما د ته په سپیشنو کې بچ ما دا ایرول نو د ته په وختنه کېدل ته معنا چې د دې کمپاین نه په دا وختنه کېدل چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نسې نه د مشر سره د طالبان سره خبرې وکړو او دا ته په دې شو چې په سپیس کې چم د سیو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې خو نه شي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشي خطر رومانې ریسک ومانې دا وکړوکې ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر ایساتو شو زمونږ ډیر قدردانې وشو او مونږ وشو کولای چې تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم دې سره وګورو او دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته د پاره د خوښۍ ځای دا و
چې بخښي په وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړي لیکن لا هغه مدیر او وروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی پدې برخه کې
فکر کوم چې هو هغه په دې معنی تک چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ دی لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50% یا 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللی وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته هغه وویلې چې څو موږ ته تلو ښوونځي په کوم یا ما تارلو میا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دی حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه په خانای نصاب کې تدریس کیږي مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج نشته افغانانو له خانای تمویل کیږي یعنی دا زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بیرته برابر شو کورسونه
بند شوی وو د انګلیسي وو د بیا په ورته وخت کې لاسه جره ډوره سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځین کورسونه بند شوی دي فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود همدار اوس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبري هم کې دي چې ځین همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوی دي تازه تاسو د وی فعال په صفات باندې وی مدني فعال په صفات باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لند راتلونکي دا باندې سخت دی چې سړی دا شی وویل شي دا ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې ته انتظار ولري چې په تخت شي او تاوت مدني مبارزه کړونه شاید په بل کې ونیسي او لکه تاغه د منګ د دوانیم کال په دوانیم کال نه اضافه شو چې دا حالې ځلې کوو د تفاهم لارې د پیغام ورکو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورور وژنه وشي بمبارد شي موږ د دې مخالف یو د سولې او تفاهم لارې باید خوند په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هیواد راتلونکي دا او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې د ټکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څنګه کوي دا په هر برخه کې او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې اواز قرآن شریف مو یادې زده کړی دا قاری د قرآن مو حدیث مو ویلي دي د دې په څنګه چې سړی قاری د قرآن مو سي او حدیث لوستي چې د اسلام او شریعت په لار روان اوسې، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسائل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنې یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره بیدار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کور
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاست، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم یو سره لیدلې نه دي؟
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه، په دې کې زه منګه چې افغانستان ته ځو معین وخت تاسو پوهېږي چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نه شم اخیستلی. او هغه معین وخت چې موږ هلته ځو، زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنې په کابل کې دا ځلې خو موږ پنجشیر تم لاړولو، ننګرهار تم لاړولو، بلخ ته هم سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې موږ چې زه تللی وایم. یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه؟ آسانه
یو شو یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود. یعنې موږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار آزادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په یغه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلي.
بالکل، موږ خو مختلف د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی، او مرافعې څارنوالۍ کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتی جرائم چې واقع کېدل هغه پر کار کاو نظارت کې هم همدغه کار او چې د ادارې په مو نظارت کولی او په مرافي څارنوالۍ کې چې ما کار کاو په امنیتي په یو هاوسه کې هم د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافي څارنوالۍ کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا دی قتل دوسیې را کول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله تاسو سره شریکوم.
مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تیر شوي وو او یو ځوان هلک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې و. دا ماشوم دی هغه ګټلی و. دا ځوان هلک یې ګټلی و خندلی و. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی و. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی و دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی و. د دې صحنې دا مشر او پسې شوی و. دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی و. بریالی شوی و. په تېښته باندې وتلی و. خپل کار ته یې دا خبر کړی و. دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي و. بالاخره دا یې دا ځوان خوشي کړی شوی ده او دا شاهد بندي و.
شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی و دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په زمانات. دا د څه چې ما ته راکړل شو وروسته د اته کال نه دا کټو پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نه تښتېدلی و اورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي وګورل شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و. ماشومې خوشی کړی و او ویل و چې دا باید په کشف کې ولوېږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه یې زما د قرار نه لرې کړي و. زما قرار یې کاپي کړی و. تې لاندې لیکلي و چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و. نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې هم تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و. ده هم دا دوسیه کښې کار کړی و. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست. لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده ویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده. ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې و اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم. دا زما نه دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو همغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده او زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. او زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې امکان و چې سړی مخ شي. او د بل لحاظ مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترین د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبر ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دی دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا غل لوی څارن هغه
خوشی شو لسندانه
اخو خوشی شو او اخو خوشی شو او هغه خو به ته باید نن ترن والی ته د مازور راغلی چې مونږ به ته بیا د هغه د دې مرافي تایید کړی و چې په ستاسو تل
وایسته. اوه یعنی دو ادبیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې برته دوی حکم کړی و.
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون مو وکړ، ما په مخ کې ورته تلیفون کړ، ورته وویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
آخر ملیار درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغ شوې او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایم میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېر دوسیې تاسو سره راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کاوه؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او کنه داسې بل ډول احساس مو کاوه؟
یو څه باید وایم، شاید هغه چې تردیدلی دي هغوی د رابطات تفاهم وړ نه، اما انسان انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه پخپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی و، خدای ډېر ساده سړی و، نو په دې دوه انکار کوي د قتل نه، د اماده په اصل کې دفاع و، ځان نه دفاع کړی. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په وو به دې چې وو هغه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته، ما ته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دا یو وهې؟ اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپه یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولته داخل ولوستو، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعی ده که ارتباط شده ده، زکه آغا جواند نیمائی جواند و چه التا ما کرده و دانیم جواند دلتا ما کرده ده آلی که نشلی دون که آلی که ده، زکه آغا چه چه ساله پا ماشوم توب که اخلی آغا مگر دا چه ساله سترگی پتیشی و دنیا نلاش هیری کی آغا رابطه ده ماین زنزی. اما لگ چه چه زه اوز افغانستان تزم، یاز ده شلکالو که افغانستان تا تللی، ما په همیشه زم دا هغه رابطه د چمال ته کشایی، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنی د سې دې نور القالو يا القاد خپلوان والته یو څه شته دي چې راوتی دي وترش کې دي اکثریت اما دغه اړیکه وجود لري چې ما به افغانستان ته بیاي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسولیت راکې چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره لدی چې د منابع له لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت منګه د امکانات نه درلودل منګه په مفت پیسو باندې تاسو درس ویلی تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت کار وکړ نور د منګ نه دي کابل د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیره شو له سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کیږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې د هم په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې د دې
حالتوي
اس کې دا ما ډیره درد دی دلته دا هغه راغلی و چې په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا تر تر دوزل راغله چې یو افته مکمل از د دې میل ما پالم په اسلام ما په ولا هر چیرته بیا ورځ داول نه هي کده د اوتریش ډیره کول او قدمي دغه دا الته د سلاس د دې پلاس کې اچول او کسي د قدم وبا ما ته چې ما ته وختونه کړو چې زوسته بيبي جان وای ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه مملکت دی ما ته څرکا جان یې ته فراموش کو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شوین زیات اس یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی دی ټولنی چې وینم دا خزه چې زده ست وینم دا نجونی چې زده ست وینم البته منفی شیان منفی زور ته نو هم ځکه دا د دوی د کلتور دا اوس هغه زمون کلتور دا چې زمون کلتور شیان دوی ته منفی کاری ولې دوی د کلتور سره مون ته منفی کاری البته هغه څه چې زمون د کلتور سره مطابقت نه لري هغه نه اما نور څه چې زده ست وینم یعنی حقیقت دا چې د دوی سیاست ترناوي د خزو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی د ایجاد کړی څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته پیسې نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د خصه ستونزو سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره ملمنه شوې
کور ودان مننه یو مکتب هم مال د جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې اوس ورو پینځه سوان جنې ورته تللې په کې درس ولې تاسو ورو پینځه ام کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړم چې خپل مسولیت وجداني مسولیت تر کومه ده چې کولای شم هغه اتاک
بس ډیره مننه کور ودان
سار میں واخلا مال میں واخلا گل رو پیما او خلی داغ کسا کاچ زدیاریم ستاد دی دلار مینی ولی دی و جانا نفرم دزړ ولیدی ستاد دی دلار مینې ولیدی و جانا نفرم دزړ ولیدی ستاد دی دلار مینې ولیدی و جانا نفرم دزړ ولیدی و جانا نفرم دزړ ولیدی ماته په نصیب انتظارونه دي 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 پرخه دا قسمت دی یار چخپل دی و جانان پرم دزړول دی پرخه دا قسمت تر چا يخپل دی و جانان پرم دزړول دی ستاد د دلار مینی ول دی و جانان پرم دزړول دی او جانان پرم دزړول دی ما بدی خری کڑی وستر گتا ما بدی خری کڑی وستر گتا نکوم خری ورتچ خلی دی و جانان پریم دزڑ ولی دی نکوم خری ورتچ خلی دی و جانان پریم دزڑ ولی دی ستاد دلار مینی ولی دی و جانان پریم دزڑ ولی دی او جانان پریم دزڑ ولی دی